تا استلی نشی د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د نه ورځ او د 2014 لسم کال د اگست 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. نن ماخام به وزیر اعظم نواز شریف قام ته وینا کوي. نن د 400 د بابړې د شهیدانو ورځ منځل شي. د جنوبي وزیرستان د کډوالو مشکلات د تحریک انصاف ګوند لخوا د ازادي مارچ او د ملک په موجوده امنیتی او سیاسي صورتحال تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد د ټول مسلو حل یوازې د جمهوریت له لارې ممکن دی. نن د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د بابړې د پیر شش پر شپېتمه کلیزه لمانځل کیږي. او ایران ویلي دي چې د وزیر اعظم په توګه د عراق د نوي وزیر اعظم حیدر العبادی د نومولو ملاتړ کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د هیواد د ټول مسلو حل یوازې د جمهوریت له لارې ممکن دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اوږدمهاله پرمختیایي پروګرام 2015 د افتتاح پر مهال په خپله وینا کې وویل چې په هیواد کې هر ډول بدلون به د ووټ په ذریعه راځي او کوم خلک چې د انقلاب او ازادي مارچ له لارې د هیواد د پرمختګ په لاره کې د خنډونو اچولو هڅه کوي ولس د هغوی مرستنه کوي. بلخوا ټاکل شوی چې نواز شریف به نن پر 8 بجې قام ته وینا کوي او د موجوده سیاسي حالاتو په اړه به قام په اعتماد کې اخلي. د ادبونی ورد چې د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری هم اعلان کړی چې په 14 اگست په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ازادي مارچ ترڅنګ انقلاب مارچ کوي. په این حال کې د پاکستان قومي اسمبلی د جمهوریت او پارلمان د سرولۍ لپاره په متفقه ډول قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال نن دغه قرارداد په اسمبلی کې وړاندې کړی چې د تحریک انصاف د غړو په ګډون ټولو ګوندونو په یوه سلا ومني. پر دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي وویل چې هر هغه څوک چې د جمهوریت په ضد سازش کوي د هغه خلاف بغاوت جایز دی. نوموړي زیاته کړې چې د پارلمان او جمهوریت د دښمنانو په ضد باید په ټینګه مبارزه وسي. نن په پېښور کلب کې د قبایلي سیمو د وکیلانو ټولنې فاټا لایرز فورم د پاکستان له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د غزو لپاره د پاکستان د آئین په 248مه دفعه کې د بدلون لپاره خپل کردار ولوبوي. د پېښور های کورټ یو لارجر بنچ هم څو ورځې وړاندې وفاقي حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو لسري د بنیادي انساني حقوقو رسولو لپاره پارلمان د آئین په 248مه ماده کې بدلون راولي. په همدې لړ کې پرون د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر په سینټ کې بل وړاندې کړی دی چې پکې ویل شوی چې د فاټا ولس باید د خپلو مسلو د حل لپاره سپریم کورټ او های کورټ ته لاسرسی ولري. نن د خبر پښتونخوا په چارسده کې د بابړې د پیر شپږ شپېته مکلیز لمانځل کیږي. پر دې موقع د عوامي نېشنل ګوند سلګونه غړي د بابړې له یادګار سره غونډې او د یاد پیر قربانیان ته د عقیدت پیرزوین وړاندې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړي سردار حسین بابک د بابړې د پیر شپږ په اړه مشال رادیو ته وویل
تا خود ظلم انتها وا ابیا پندرنی وخت کې مونږ وګورو چې د دهشتګردۍ په دې جنگ کې دا تو اتنی مشور سیوا شهیدان چې عوامي نېشنل پټای ورکړو دام تاریخ ته لګی دا چې لکه دا زمونږ په پدې خمیر کې موجود در بچا خان د سپایانو چې مونږ به بار وخت کې قرباني هم ورکو مونږ به شهادتونه ورکو دا غي وجه دا چې د خپل وطن لپاره د خپل قوم لپاره قرباني ورکول چې دي دا زمونږ فرض دي.
د 1948 کال د اگست پر 12 نیټه د خدای خدمتګار تحریک سلګونه غړي د خپل مشر باچا خان د زندان کېدو په ضد احتجاج په توګه په چارسده کې د بابړ جماعت راوتلی و چې د وخت د حکومتي چارواکو په امر پولیسو ډزې پر وکړې چې په نتیجه کې د 1500 په شاوخوا کسان ووژل شول. د بلوچستان د ګوادر بندر په جمنی سیمه کې په سمندرګي کې کښتۍ ډوبه شوې چې د چارواکو په خبره تر اوسه د 4 کسانو مړی رسیدلی دي. په دغو کسانو کې د وطن پیژندګلوي د خیبر پښتونخوا د مانسری د اوسیدونکو بشیر په نامه شوې ده. د ګوادر سیمه چارواکو وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کښتۍ کله ډوبه شوې خو پرون یې 4 مړی ترلاسه کړي دي. ځینې سرچینې وایي په دې کښتۍ کې ټول 11 کسان سپاره وو او هڅه یې کوله چې په غیر قانوني توګه ایران، ترکیې او بیا اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. د مکران ډیویژن کمشنر عبدالفتاح بنګر په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مو همهغه د څلورو تنو مړي موندلې دي. له هغه بعد هیڅ هم په لاس نه دی راغلی. موږ هڅه کوو خو تر اوسه یې هیڅ درک نشته چې له کومې خوا راغلی وو او له کوم ځایه تللی وو. هغه څلور مړي مو د سند صوبې کراچي ښار ته لېږدولي دي.
له ګوادر سیمې بیا ځینو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې ډوبه سوې تیزه کښتۍ یا سپیډ بوټ په همدې عرب سمندرګي کې د دې لپاره کارول کیږي چې په غیر قانوني توګه انسانان ایران ته واړوي. خبرون لمشال اجز خوري د افغانستان د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په مرکز میدان شهر او چک ولسوالیو کې تیر شپه د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د 15 وزیرستانیو په ګډون اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دې ولایت د والی ویان عطا الله خوژیانی وویل چې په دې عملیاتو کې ولس نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. د بل خبر لمغه د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي بیر کې د وسوال طالبان د کمانډان قاری حلیم په ګډون شپږتنه وسوال په بیلابیلو سیمو کې وژل شوی دي. تر اوسه وسوال طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په غزنی ولایت کې بیا د بهرنیو سرتیرو په هوایي بیر کې یو شمېر وسوال ته مرجوب لاوشته ده. دغه هوایي بیر تیر شپه ناوخته د ګیرول سوالي په مټاخان سیمه کې شوی دي چې پکې اوه تنه وسوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. ایران چې د نوري الملکی نږدې ملګری ویلي دي چې د عراق د نوي وزیر اعظم په توګه د حیدر البادی د نومولو ملاتړ کوي. د ایران د ستر قومي شورا مرستیال نن وویل چې د عراق د عین چوکاټ جوتوي چې وزیر اعظم د اکثریت لرونکي ډلې خوا ټاکل شوی دی. تر دې وړاندې ایران د المالکی چې شیعه او ټینګ ملاتړ کوي. بل خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د عراق د وزیر اعظم په توګه د حیدر البادی نومول د پرمختګ لپاره یو ښه ګام دی. نوموړي پرم په میساچوسټس ریاست کې رسنیو ته د وینا پر وخت پر البادی ټینګار وکړ چې ژر تر ژره د داسې کابینه وټاکي چې پکې ټولې خواوې شامل وي. د اوکران د پوځي وایند وایي چې د روس لخوا د اوکران د ختیځ پر لور په بشري مرستو بار قافلې ته به د داخلېدو اجازه ورنکړي. د اوکران د ملي امنیت او دفاعي شورا یو وایند اندري لیسنکو وایي قافلې ته به تر هغه اجازه نور کول کیږي تر څو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا تصدیق نوي شوی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو په هم د کرنسی د نرخ او د موسم د حال پر لور راګرځو.
د پیښور رایل انټرنیشنل ایکسچینج نه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 98 روپۍ او 95 پیسې اخستل کیږي او په 99 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 132 روپۍ او 25 پیسې او په 132 روپۍ او 50 پیسې. یو پاوند په 155 روپۍ او 50 پیسې او په 155 روپۍ او 50 پیسې. د عربی امارات درهم یو په 25 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او په 20 روپۍ خرڅول کیږي. سعودی عرب ریال په 25 روپۍ او 80 پیسې او په 25 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پیښور او خوشا سیمو او د غرنګ په بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به نن موسم وچ او ګرم وي. نن د پیښور زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 25، کوټه کې 28 او 25.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري نن ماخام با وزیر اعظم نواز شریف کام ته وینا کوي.
وزیر اعظم ضروری گنی چاہا خل کو ذرا خبریں اوکھی اور سدس خبریں ہم بہو کی چیز آگے نا سیاسی موضوع چیز پیدا شیر رات کو کی بس
د جنوبی وزیرستان بې کوره شوي کډوال د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې یو ځل بیا بې کوره شوي دي. دوی وایي وابوري د کرم خلک د لارو د بندېدو له وجې سه مشکلات لري.
دوی تا ټول داتا غراتا کې خوډي زو تکلیف ته ګوډي ویلوري تقریبا 400 پوری ګوډي ویلوري مو په خپل په خو باندې وشو سره علم ته ډیر زو تکلیف ته
او نن د 400 د بابړې د شهیدانو شپږ شپې تما کلیزه المنزل کیږي.
د باچا خان خلاف ظالمان رک شو او د باچا خان سپایان شته. ننم د کربلا نه او د بابړې نه سکه فضا نه ده.
د مشال سره واوري په داسې حال کې چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو د اگست په 14 تاریخ د حکومت خلاف اسلام آباد کې د لوی احتجاج اعلان کړي. نن ماخام 8 بجې به وزیر اعظم نواز شریف کام ته وینا کوي او پکې به د حکومت د کارکردګۍ او پر روانو حالاتو خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
وزیر اعظم نواز شریف دا خطاب په یو داسې وخت کې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر 13 ورځ په یو خبری غونډه کې دا تورونه ولګول چې مسلم لیگ نون په 2014 ټول ټاکنو کې په لوی پیمانه درغلي کړې ده او موجوده حکومت په ضد په 14 اگست د ازادۍ مارچ په نوم سره لاریون کوي. خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي اقبال خټک وایي چې د ملک موجوده سیاسي بحران نواز شریف په دې مجبور کړو چې اولس ته وینا وکړي.
پریشان کړی هم دی او هغه پاکستان په معیشت باندې هم ډېر اثر غوزلی. د کراچی سٹاک ایکسچینج کې ډېر لاندې راغورځېدو. هر کله چې په یو هېواد کې سیاسي مشکلات پیدا شي نو معاشي مشکلات هم ورسره پیدا کېدل شروع شي. نو دغه وخت ښکاري چې وزیر اعظم ضروري ګڼي چې هغه د خلکو سره خبرې وکړي او په داسې خبرې هم به وکړي چې د هغې نه دغه سیاسي کومه وده چې پیدا شوې ده دغه کې کمی راتلو کې بس وسته وکړي.
یاد دي وي چې عمران خان سره سره پاکستان عوامی تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری هم په 14 اگست انقلاب مارچ په نوم د لاریون اعلان کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د تحریک انصاف او تحریک منهاج القرآن په 14 اگست په اسلام آباد کې اعلان شوو لانګ مارچونو د دې هیواد منتخب حکومت له سیاسي فشار سره مخامخ کړی دی. پاکستان د خپل تاریخ نیمه برخه پوځي حکومتونه لیدلې دي چې په نتیجه کې د کارپوهانو په فکر دا وخت د هیواد پر داخله او خارجه پالیسۍ د پوځ اثر زیات دی. سده پاسه یو کال وړاندې په واکې تر راتلو وروسته وزیر اعظم نواز شریف هڅه وکړه چې دغه واک اختیار له پوځه منتخب حکومت ته بیرته وسپاري. دا چې دغه لانګ مارچونه به د ولسي واکمنۍ ترلاسه کولو کوششونو ته زیان ورسوي او کنه، په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ازادي مارچ او د مولانا طاهر القادری په مشرۍ د تحریک منهاج القرآن انقلابي مارچ که څه هم په یو ورځ او په یو ځای دي، خو د دوی غوښتنې بیلې بیلې دي. عمران خان دا تور لګوي چې د تیر کال په انتخاباتو کې د لومړي وزیر نواز شریف د مسلم لیگ نون د ګوند په حق کې داندلې سوې وه، نو باید له سره ټاکنې وسي. خو مولانا طاهر القادری بیا خپل مارچ ته د انقلابي مارچ نوم ورکوي او غواړي چې ټول نظام نسکور کړي. خو د پاکستان ځینې کارپوهان د دوی احتجاج ته د شک په سترګه ګوري، وایي چې د دې شاته په اصل کې د پاکستان فوج او منتخبه جمهوري حکومت ترمنځ د واک او اختیار پر سر لانجه ده. په کراچي کې د سیاسي چارو کارپوه علي ارقم وایي په واک کې تر راتلو وروسته نواز شریف هڅه وکړه چې د خارجه او داخله خارجي په ځینو برخو کې د فوج پر ځای خپله فیصله وکړي. خو د عمران خان او طاهر القادری لانګ مارچونه اوس یو ډول فشار اچوي چې له دې کاره پر شا شي.
نواز شریف حکومت اکثر د داسې فوجانو مقابله بیا دا کوي چې په ډېر شمېر مالو کې پوسټ کې کم دی لکه غزنی او تقریر دی لکه هغه څه چې موږ هغه واک اختیار او طرف تقریر معاملات کې شریک کی داخلي په ځای راغی دباو مقابله کوي.
کارپوهان وایي تر دې وړاندې هم د آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د فوج د خوښ بغیر ځینې ګامونه پورته کړي وو، خو هغه د عدالت او سیاسي ګوندونو لالارې تر 50 کلونو پورې تر فشار لاندې راوستل شو. د سیاسي او دفاعي چارو کارپو ډاکټر عائشه صدیقه وایي دغه مارچونه به د منتخب حکومت واک او اختیار بیرته لاسته راوړلو کوششونه له منځه یوسي او شای نواز شریف به مجبور سي چې نور د جوړجاړي لالارې حکومت وکړي.
زما په خیال د منتخبه حکومت واک اختیار ته چې کوم زیان رسیدونکي و غلا له مخه رسیدل دي، ځکه چې دا این دفعه 215 سلوختم لګول چې له مخې اسلام آباد پوسټ حواله کړل شوی دی، نو دا داسې ده لکه چې وړوکی مارشل لا لګیدلی وي. اوس چې د دې لنګ مارچونو په نتیجه کې د پردې شاته کومه سودا بازی کیږي او فرض که پوز مداخلت هم نه کوي او د میاں نواز شریف حکومت د آصف زرداری د حکومت په شان چلیږي، نو دا به دومره کمزوري حکومت وي چې کوي او کنه وي. زما په خیال اس فرق به نه وي، نو لدی سره به جمهوریت ته ودا ترلاسه نشي.
که څه هم دا وخت د پاکستان زیاتره ګوندونه د عمران خان او طاهر القادری په مقابل کې د نواز شریف حکومت ملاتړ کوي، خو د سیاسي چارو کارپوه رضا رومي وایي باید دغه سیاسي پارټیانې عملي ګام پورته کړي.
سب سے اہم یہ بات ہے کہ ابھی تک تو میاں نواز شریف
تر ٹولو مهمه خبردار چې تر اوسه پورې نور ګوندونه د میاں نواز شریف صاحب ملګری دي، خو دوی ته نور هم وړاندې تلل پکار دي چې یو ګډ محاذ جوړ کړي چې لالار یې پوره کوشش وکړي چې عمران خان د مذاکراتو میز ته راولي. تر کومه ځایه چې د طاهر القادری صاحب خبره ده، هغه داسې ښکاري چې د خبرو اترو په حق کې نه دی، ځکه چې هغه د دې حکومت او نظام ړنګولو هوډ کړی دی. خو عمران خان صاحب ته باید په خپل هم دا احساس وي چې کچیرې د دې ټول لوبې حصہ جوړ شو، نو د ته به یې هیڅ ګټه ونه رسیږي، بلکې نوی خلک براشي چې غیر منتخب به وي او د غیر جمهوری قوتونو نمائندگان یا استازي به وي.
د پاکستان زیاتره کارپوهان وایي که هر څوک په واک کې وي، خو د پاکستاني فوج او د منتخبه حکومت ترمنځ به په آئین کې تشریح شوی واک او اختیار پر سر کشمکش روان وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال په پاکستان کې د سیاسي تاوتریخوالي له امله د دغه هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسیدلی دی، او تیر ورځ د کراچۍ سټاک مارکیټ د انډیکس کچا تر ټولو ټیټې کچې ته راپریوتې ده. د دغه مقاله مهم ټکی زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
برطانوی ورځپاڼه فائنانشل ټایمز خپل یو مقاله کې لیکي چې څنګه څنګه په پاکستان کې سیاسي تاوتریخوالی زیاتیږي او ځینې ګوندونو خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. دغه هیواد سټاک مارکیټ د تیرو 5 کالو په موده کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغورځېدلی دی. وزیر اعظم نواز شریف نه دا مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د استعفا غوښتنه کوي، نو بلخوا د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې هم دوام لري. د ورځپاڼې په خبره دا مهال د پاکستان ټول لوی ښارونه د پټرول او ډیزلو کمښت سره مخ دي، ځکه چې حکومت د دغو احتجاجونو د ناکامه کولو لپاره په غیر اعلانیه توګه د تیلو پمپونه بند کړي دي. مقاله زیاتوي چې تیر کال پاکستان په اقتصادي توګه د سختو ستونزو سره مخ و، او که IMF په دغه هیواد کې په جمهوري توګه د اقتدار د منتقلۍ په صورت کې 6.6 ارب ډالر ضمانتي قرضه پاکستان ته نه وي ورکړی، نو دغه ستونزې به نورې هم زیاتې شوې وي. د دغې ضمانتي قرضې له وجې پاکستان د بهرنیو هیوادونو د بانډونو بازار ته رسایي ترلاسه کړه، چې له امله یې د تیرې میاشتې تر پایه د کراچۍ د ونډې بازار کې بې ساري ګټه وکړه. د ورځپاڼې په خبره تیر کال په پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند په پارلمان کې پریکنده اکثریت ترلاسه کړو او حکومت یې جوړ کړو، خو اپوزیشن مشر عمران خان روانه اونۍ کې د شروع شوې احتجاجي مظاهرو له لارې هغه د واک لري کول غواړي. دغه سیاسي کړکې چوتو تریخوالي د کراچۍ په سټاک مارکیټ ډېره بد اغېزه وکړه، او په تیرو 5 کلونو کې په لومړي ځل دومره ټیټې کچې ته راپریوتو. په جرمني کې د ډویچ بینک یو سلاکار کوشک ډیاس ورځپاڼې ته ویلي دي چې د پاکستان د اقتصاد لپاره د دغه هیواد سیاسي حالت همیشه یوه ژوره کنده ثابته شوې ده، او د ده په خبره دغه هیواد له پکار دي چې په دې اړه اصلاحات وکړي. د کوشک ډیاس په خبره پاکستان دا مهال د بهرنو نه بلکې په ملک دننه ډیرو اقتصادي او سیاسي ګواښونو سره مخ دی. د ده په خبره که څه هم د دغه هیواد امنیتي ستونزې هم یو لوی خنډ دی، خو تر ټولو لویه ستونزه د دغه هیواد د اقتصاد لپاره سیاسي تاوتریخوالی دی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د بلوچستان صوبې چارواکي وایي د دغه صوبې د گوادر په جیونی سیمه کې په سمندر کې یوه بیړۍ ډوبه شوې چې تر اوسه د 3 کسانو مړی راوستلې دي. ځینې سرچینې بیا وایي په دغه بیړۍ کې 11 کسان سپاره وو چې په غیر قانوني توګه اروپایي او خلیجي هیوادونو ته تلل. له کوټې نه خدای نور ناصر ورو.
د بلوچستان له سر شار کوټل ویجز لورته د شاوخوا 1500 کیلومتره په واټن د گوادر بندر په جیونی سیمه کې په سمندر کې بیړۍ ډوبه شوې چې د چارواکو په خبره تر اوسه یې د 4 تنو مړی راایستلی چې د یو تن پیژندګلوي د خیبر پښتونخوا د مانسیری د اوسیدونکي بشیر په نامه شوې. د گوادر سیمه چارواکي وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا بیړۍ کله ډوبه شوې، خو زیاتوي د 4 تنو مړی یې د دوشنبه په ورځ راایستلی دي. ځینې سرچینې وایي په دې بیړۍ کې ټول 11 تنه سپاره او هڅه یې کوله چې په غیر قانوني توګه ایران، ترکیه او بیا هم اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. عبدالفتح بنګر چې د مکران ډیویژن کمشنر دی، د سه شنبه په غرمه یا مشال رادیو ته وویل د 4 تنو مړی یې راایستلی او وروسته یې کراچۍ ته منتقل کړی دی. تر اوسه پورې مو هم هغه د 4 تنو مړی موندلې دي، له هغه بعد هیڅ هم په لاس نه دی راغلی. موږ هڅه کوو خو تر اوسه هیڅ درک نشته چې له کومې خوا راغلی وو او له کوم ځایه تللی وو. هغه 4 مړی مو د سند صوبې کراچۍ ښار ته لېږدولی دي.
د گوادر سیمې ځینې سرچینو مشال راډیو ته وویل ډوبه سوې سپیډ بوټ یا تیزه بیړۍ په همدې عرب سمندر کې د دې لپاره کارول کېږي چې په غیر قانوني توګه انسانان ایران ته واړوي. دغه سرچینې زیاتوي په دغه تیزه بیړۍ کې ټول یولس تنه سپاره وو، خو کمیشنر بنګر بیا وایي تر اوسه په دې اړه لا هم هیڅ معلومات نه لري. د دې هیڅ اطلاع تر اوسه پورې نشته چې څومره کسان پکې سپاره وو، ځکه چې هغه د بیړۍ مالکان هم نشته. هغه هم تر دې پیښې وروسته پټ سوي دي او دا بیړۍ د ایران په سمندري حدودو کې ډوبه سوې ده. د بلوچستان گوادر بندر چې د عرب سمندر پر غاړه او د خلیجی هیوادونو په خوله کې پروت دی، د پاکستان د لوی تجارتي ښار کراچۍ لویدیځ لور ته د شاوخوا 4.5 کیلومتره په واټن او د پاکستان له ایران سره له غربي پولې په 15 کیلومتره واټن موقعیت لري. که څه هم هر کال په سلګونو انسانان اروپایي او خلیجی هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلو هڅه کوي، خو اکثره هغه یې په ورته پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د پاکستان په شمول د افغانستان ډیری وګړي د ښه روزګار په نیت په همدې غیر قانوني لارو لومړی ایران ته اوړي، بیا ترکیې او وروسته اروپایي هیوادو ته د تللو هڅه کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
وسم زو قبایلی سمې کورمې جنسی ته چرته چې خلک وای د لارو ته بندیدو له وجې سخت مشکلات لري. په یو شمیر سیمو کې خلک ګیر دي او خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. تفصیل ته مشال د خبريال طارق اورگزی پر رپورٹ کې.
پوکور میجنسی کی امنیتی ځواکونو د ساده او پاچینار لار په بالشخیلو کې تړلې ده. عبدالحادی پنامه د پاچم کني سیمه یو کس مشال لډیو د ویل چې په بالشخیلو چیک پوسټ ته باندې یو شمیر ورکوټه او غټ گاډي ولاړ دي چې دا اف سی ځواکونو درولې دي او مخکې نه پرېګ دي.
په دې باندې دی لا کوم ته تقریبا خواجک مرتری منګل لسانی خونخیل پاڑے دوی تاٹول داتا گرا تھا کہ ہوڈیو زیادہ تکلیف تھے گوڑی ویلوری تقریباً 400 پوری گوڑی ویلوری مو پختلا پپخوی باندے خوشو اور علم تاریر زیادہ تکلیف تھے
دکوگانے سی میں گلاب وائی چپ بالش خیل چیک پوستے باندے شاو خواد دو انہینا دغلا دامنیتی زواکنو لخوا ہر ورز تڑلے کی گی
یہ سالا مجرم کا زیارہ تھا باں
یو انتظامی چارواکی مشال ریڈیو ته وویل چې په بارچینار کې د احتجاج درسته د غلارې د سکیورټی صورتحال په وجه بند کړی ده. دوی وویل چې د خلکو د سہولت لپاره په ورځ کې د غلار دوا یا درې ځل پرانستل کیږي. واضح دی چې په بارچینار کې د شیخ محمد نواز اغیر فانی په لوه خلک د اتمشتمې نیټې نه په احتجاج ناست دي. احتجاج کوونکو غوښتنه ده چې کورمې د اغیر فانی دور تک اجازه ورکړی شي. په سیمه کې اغیر فانی ممکنه فسادات او بدامنی د پیلولو په تور د کورمینا وبستل شوی دی. پولیټیکل انتظامی تر مخه په سیمه کې دغه احتجاج پای ته رسولو لپاره د فریقینو ترمن جرګې روانې دي. تارک کورگزه، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نن د بابړې د هغه پیښې چې د باچا خان د بندیوان کېدو پر ضد خدای خدمتګارانو د بابړې جماعت چارسدې ته راوتلي وو او د هغه وخت د حکومتي چارواکو په وینا پرې پولیسو ډزې کړې وې چې پکې شاوخوا شپږ نیم سو پورې کسان وژل شوي وو. نن یې شپږ شپېته کالا پوره شول. د دغه پیښه په یاد کې نن یوه غونډه وشوه چې ورته د عوامي نیشنل ګوند یو شمېر مشران او کارکنان ورغلي وو. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی هم دغلته ورغلی وو. تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
نن په چارسده کې د بابړې د هغه پیښې چې په کال 1998 کې د اګست میاشتې په 12 نیټه شوې وه او د هغه وخت د حکومتي ادارو د خدای خدمتګارانو په جلوس ډزونه کړي چې پکې د شپږ نیمو سو پورې تنان وژل شوي وو. شپږ د پاته شپېتمه کلیزه یې ونمانځل شوه. د کلیزې په دې غونډه کې د بابړې چارسدي غازی بابا په جومات کې د عوامي نېشنل ګوند په سلګونو ځوانان او مشران راغونډ شوي وو چې د بابړې د وژل شوو خدای خدمتګارانو ته د عقیدت پرزونه وړاندې کړي. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبای جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشهد ریډیو ته وویل
او دې کې شک نشته چې د وخت ظالمانو ټول عمر په باچا خان پسپایانو بابړه جوړه کړی ده. خو د خدای په فضل سره هر بابړه چې راغلی د هغې نه پس ته مونږ تعداد سوا شوی دی، کم شوی نه دی. دغه رنګ د باچا خان خلاف ظالمان ورک شو او د باچا خان سپایان شته. نن هم د کربلا نه او د بابړې نه څه کمه فضا نه ده. زمونږ اوس هم خلک شهیدان کېږي، خو دا هغه همت او هغه جرت دی د بابړې د شهیدانو چې مونږ په دې میدان ولاړ
یو. او د بونیر نه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي سردار بابک سره مو خبرې وکړې.
او که تاسو وګورئ د بابړې دا کوم رش چې مونږ نن مانجو، تا خو د ظلم انتها وه. او بیا په نننی وخت کې مونږ وګورو چې د دهشتګردۍ په دې جنګ کې دا تو اتنی مشهوره سیوا شهیدان چې عوامي نېشنل پټای ورکړو دا هم تاریخ دی. لږې دا چې لکه دا زمونږ په دې خمیر کې موجود د باچا خان د سپایانو چې مونږ به په هر وخت کې قربانۍ هم ورکو، مونږ به شهادتونه هم ورکو. د هغې وجه دا ده چې د خپل وطن دپاره، د خپل قام دپاره قرباني ورکول چې دي دا زمونږ فرض دی.
ما افتخار حسین زیاته کړه چې باید د بابړې ورځ نه یوازې عوامي نېشنل ګوند بلکې هر وګړی، هغه که سیاسي وي او یا غیر سیاسي، ونمانځي.
او په دې خبره به یو سړی شهید کېږي، زه به خپلوم نه، زه خو یوازې د پښتون خبره هم نه کوم، زه د انسانیت خبره کوم. او د انسانیت په بنیاد چې کوم خلکو باندې ظلم شوی دی هغه زما شهیدان دي، او زه د هغې د وینې د بدل اخیستو په ما حق دی. زما د بدل اخیستو طریقه جدا ده. زما سره ټوپک نشته، ما سره اسلحه نشته، زه په صبر تحمل خپل نه ستړي کېدونکي جدوجهد کوم او دا د انسانیت دپاره کوم. ټول شهیدان زما دي، د ټولو ظالمانو خلاف جهاد به زموږ جاري.
د غونډې دې محفل ته یو سپینګری چې څو شعرونه یې د بابړې د وژل شو په یاد کې لیکلي وو، داسې وویل:
دا میاشت د اګست دا تاریخ دولسم، په ټول پښتونخوا باندې راغلی و ماتم، بیا داسې چار صد باندې آواز شو د غم، زمنګ بسم دغه سینارانو ته سلام، تکر کس خانه کې مغازیانو ته سلام، زمنګ د بابړې شهیدانو ته سلام.
د دې غونډې په اخیره کې د غونډې شریکوالو په یادګاری بابړه ګلونه وشیندل او دغه وژل شوو ته یې دعا وکړه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، بابړه.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په ننګرهار کې د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې لا هم په افغانستان کې اکثره ځوانان له ګڼو مسلو سره مخامخ دي. دوی دغلته د تعلیم او روزګار په اړه یو شمیر ستونزې لري. دغې غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د سه شنبې یا نهې په ورځ جوړه شوې وه، په یو شمېر دولتي چارواکو سربېره ورته د دغه ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه د ځوانانو د شوراګانو استازي وربلل شوي وو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزي په خپلو خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د ځوانانو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
ځوانانو ته د کاري فرصتونو، د روغتیایي، تعلیمي او تحصیلي اسانتیاوو په اړه شکل باندې چې باید مساعدې شي، لاندې مساعدې شي. تر نورو ډېره جدي ستونزه چې د بیکارۍ ستونزه ده. واقعا د همدغه بیکارۍ له وجې زموږ ډېری ځوانان نورو خواو ته مخه کوي، حتی د دولت په مخالفت کې واقع کېږي. د مواد مخدر استعمال، قاچاق، غلا او ترورونو ته مخه کوي. نو لازمه دا ده چې د ځوانانو د بیکارۍ د لمنځه وړلو لپاره
کوټلي ګامونه پورته کړي. یوې ځوان نجلۍ هم تمه لرله چې د ځوانانو د تعلیمي کچې د لوړولو لپاره د حکومت لاس په کار شي.
نو می خدیجه د تعلیم لیسیه ولومړی ما متاسفانه چې په هیواد کې تر ننه پورې ځوان طبقې ته هیڅ دومره ارزښت نه دی قایل شوی، او تر ننه پورې کوم مشکلات چې ځوانان لري هغه مشکلات ته په سمسترګ نه دی کتل شوی او دا نه دی حل شوی. د ځوانانو لپاره تعلیم په برخه کې ورته یعنی زمينه برابر شي تر څو هغه خپل تعلیم په مخ ته یوسي، ځکه هر ځوان، هر کخور د کورور ټول دغه هیله لري چې هغه یو روښانه راتلونکی ولري.
د ننګرهار والی مولوي عطا ولا لودین په خپلو خبرو کې وویل چې که په هیواد کې امن تامین شي ځوانانو ته کاری فرصتونه د برابرېدو په حال کې دي.
د موجوده نظام درا تک سره ځوانان ته ډېر هغه فرصتونه په لاس ورغلل چې قبلا ورنه دي محروم وو. حلمند جنگ په یولي کې او بله کې مصروف وو. په دغه موده کې ځوانانو ته د تحصیل د تعلیم څه په داخل او په خارج کې برسونه برابر شول. د کمپیوټر انټرنیټ او نورو تخنیکي هغه وسایل ته لاسرسی پیدا کړ چې نورو ګاونډیو هیوادونو او دنیا هیوادونو لرل. زه یقین لرم که زموږ په مملکت
د یادولو ده چې د غونډې په آخره کې هغو ځوانو نجونو او هلکانو ته د ځوانانو د امیریت لخوا ستاینلیکونه ورکړل شول چې د دولسمو ټولګیو څخه په لومړۍ درجې پارغ شوي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه د احمد شاه اعظمی نورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د هیواد د ټول مسلو حل یوازې د جمهوریت للارې ممکن دی. ټاکل شوی چې نوموړی به نن ماښام پر 8 بجې قام ته وینا کوي او د موجوده سیاسي حالاتو په اړه به قام په اعتماد کې اخلي. د پاکستان قومي اسمبلی د جمهوریت او پارلمان د سرولۍ لپاره په متفقه ډول قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان د منصب بندي وفاقي وزیر حسن اقبال دغه قرارداد په اسمبلی کې وړاندې کړی چې د تحریک انصاف د غړو په ګډون ټول ګوندونو په یوه سلا ومني. نن په پېښور پریس کلب د قبایلی سیمو د وکیلانو ټولنې فاټالرز فورم د پاکستان له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د غزو لپاره د پاکستان د آئین په 243 ماده کې د بدلون لپاره خپل کردار ولوبوي. په همدې لړ کې پرون د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر فرحت الله بابر په سېنېټ کې یو بل وړاندې کړی و. نن خبر پښتونخوا په چرسده کې د بابړي د پیر شش پر شپېته مکلې ځلمنځل کیږي. پر دې موقع د عوامي نشتل ګوند سلګونه غړي د بابړي له یادګار سره راغونډ شوي او د یاد د پیر شو قربانیانو ته د عقیدت پیرزوین وړاندې کوي. د بلسان د گوادر بندر په جیونی سیمه کې په سمندرګي کې کښتۍ ډوبسوي چې چارواکو په خبره تر اوسه د 4 کسانو مړی راایستلی دي. په دغو کسانو کې د وطن پیژندګلوي د خبر پښتونخوا د منصري د اوسیدونکو بشیر په نامه سوی ده. د افغانستان د میدان نوردوګ ویلا چرواکی وای چې په مرکز میدان شهر او چک ولسوالۍ کې تیر شپه د بیلابیل عملیاتو په ترڅ کې د 5 وزیرستانیانو په ګډون 8 مخالفین وژل شوي دي. بلخوا د کندوز امنیت چرواکی وای چې د افغان ځواکونو په هوایي بیر کې وسوال طالبان د قومندان قاری حلیم په ګډون 6 وسوال په بیلابیل سیمو کې وژل شوي دي. همدا ډول د افغانستان په غزنی ولایت کې د بهنوی سرتیرو په هوایي بیر کې یو شمېر وسوال ته مرګ جوړه وشته ده. د هوایي بیر تیر شپه نه وخت د ګیرو ولسوالۍ په مټاخان سیمه کې شوی دي چې پکې 8 وسوال وژل شوي او 4 نور جبل شوي دي. ایران چې د نوریال ملکی نجدې ملګری ویل دي چې د عراق د وزیر اعظم په توګه د حیدر علی بادی د نوولو ملاتړ کوي. د ایران د ستر کمیشور امرستیال نن وو چې د عراق د عین چوکاټ جوتوي چې وزیر اعظم د اکثریت لرونکي ډلې لخوا ټاکل شوی دی.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جمهوریت پر خپل ادارې کې لیکي حکومتي چارواکو مختلف سیاسي ګوندونو او ځینې حلقو له اړخه روان سیاسي صورتحال په سیاسي طریقو د هوارولو مطالبه کیږي خو له بده مرغه مسلې ورځ سبرز زیاتیږي. ادارې وایي حکومت په 14 اگست د ازادۍ ورځ لمانځلو لپاره مختلف قسمه دستورو اعلان کړی دی خو بلخوا ورته مخالفه ډلو د حکومت د خاتمې لپاره تیاریاں شروع کړې دي. ادارې مخکې لیکي د مارشونو پروم نه ساتلو داوو سره سره د پاکستان عوامي تحریک او تحریک انصاف له اړخه د بدلی د اخصو داسې اعلانونه را روان دي چې دغې په یو مهذبه ټولنه کې تصور هم نشي کېدی. ادارې زیاتوي خو په دې ټوله کیسه کې ښه خبره دا ده چې ځینې سنجیده مشران او ګوندونه روان کړکېچ هوارولو لپاره خپل کوششونه کوي. ادارې په وینا د دې صورتحال په نتیجه کې د ترهګرۍ په پیښو کې هم اچانک اضافه وشوه. د روپۍ په قدر کې کمی راغلی دی او تجارتي هلې ځلې هم متاثره شوې دي. ادارې لیکي د دې خرابو حالاتو تقاضا ده چې حکومت، اپوزیشن او په خاص احتجاجی مارچ او درنې کوونکې ګوندونه دي د ملک د ساتلو فکر وکړي او خپل رویو کې دي لچک راولي چې ملک مستحکم وي نو دلته به سیاست هم کیږي، جمهوریت به هم وي او انتخابات به هم کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کی شمالي وزیرستان کې جنگي جازونو ګن شپ هلیکاپټرو او د درنې وسلې د استعمال د شور له وجې کډکونکي تقریبا 2 لک متاثرین د ذهني بيماري او د دباو ښکار شوي دي. شپه کې زیات شمیر د ماشومانو او زنانو دي. ادارې وړاندې لیکي د متاثرینو له اړخه 9 د کېدو او د یری ترې شکایتونه را روان دي. ادارې وایي طبي ماهرینو حکومت ته مشوره ورکړې ده چې دا کډوال د حالاتونو راویستل ضروري دي، ګنې دا بيماري نور هم سیوا کې دیشي. ادارې زیاتوي طبي ماهرینو چې کوم مشوره حکومت ته ورکړې ده نو هغه پوره کول خپل حکومت له هم زر ممکنه نه ده، ځکه چې د نفسیاتي مریضانو یو غټ شمیر د علاج معالجې نه پس هم نه سمیږي. خو که په دې معامله کې وخت واخیستل شو نو دې کې نور هم اضافه کېدی شي. ادارې اخیره کې لیکي حکومت له په فوري توګه د متاثرینو علاج لپاره د ماهرینو او د دوایانو بندوبست کول پکار دی او هیله ده چې حکومت به د نفسیاتي کیفیت نه دا کډوال راویستلو لپاره فوري اقدامات وچتوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د حکومت پر ضد د پلان شوو لاریونو له کبله د هیواد سیاسي بحران پر لور روان دی او داسې اندېښنې څرګندېږي چې کېدای شي په وضع مداخلت وکړي. بلخوا د فارن پالیسي مجلې په یوه مقاله کې راغلي په تیره جمعه د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو په دې هوکړه لاسلیک وکړ چې د مجلې په خبره دواړو د داسې یو حکومت جوړولو خبره کړې چې کېدای شي افغانستان د پرمختګ پر لور روان شي. د دې مقالو غټ کې له اصرار علمومن ناورو
د وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلی دی په دې اونۍ کې د حکومت پر ضد پلان شو لاریونونو د هیواد د سیاسي بحران پر لور روان کړي او داسې ویری مخ په زیاتېدو دي چې کېدای شي پوز مداخلت وکړي. په پاکستان کې سیاسي بحران پر داسې مهال مخ ته راغلی چې له افغانستان سره پر پولو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د موجودو طالب او القاعده وسلوالو پر ضد د اسلام آباد لخوا پوځي عملیات هم روان دي. د حکومت پر ضد تر ټولو لوی مارچ به په 16 اگست وي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ادعا کوي چې پر دغه ورځ به اسلام آباد ته د 1 ملیون خلکو لاریون بوزي او دا رنګ د انتخاباتو د بیا کولو غوښتنه به کوي. په مقاله کې راغلی دی د وزیر اعظم نو شریف لخوا د خپل سیاسي بقا د هلو زلو لکبله هغه مبارزه کمزوري شوې ده کوم چې نو شریف له هند سره د اقتصادي اړیکو او کمزوري امن د مضبوطی لپاره شروع کړی و. د دې باوجود چې د 2013 کال د مې میاشتې په انتخاباتو کې نو شریف په دون اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړې و. د نو شریف ګوند په دغه انتخاباتو کې د پارلمان په 272 سیټونو کې 129 ګټلی وو. مسلم لیگ نون چې مرکز یې پنجاب دی په دغه صوبه کې یې زیاتره څوکۍ ګټلې وي. د آبادۍ لحاظ سره پنجاب تر ټولو غټه صوبه ده او دا رنګ د پارلمان تر نیمایي زیات غړي له دې صوبې څخه منتخب کیږي. بلخوا د فارم پالیسي مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په وروستۍ جمعه د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. همداراز اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي وحدت د یو داسې حکومت نقشه وړاندې کوي چې کېدای شي افغانستان پر مخ روان شي. په مقاله کې راغلی دی په 13 لسیزه کې د وادو د ماتېدو او مایوسۍ باوجود افغانانو د زبردست حوصلې لچک او په جمهوری عمل د اعتماد څرګندونه کړې. سږ کال په میلیونونو افغانانو د وسلوالو لخوا د دړکو باوجود په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د اګست په 8 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په موجودګۍ کې د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د تړون لاسلیک کېدل په افغانستان کې د جمهوریت لپاره یو مهم ګام دی او اوس ټول افغان لیډرانو لپاره پکار دي چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل منځي اختلافات ختم کړي او د خپلو شخصي ګټو پر ځای د هیواد د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي او دا خپل ټوله توجه پر دې ورکړي چې کله د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د رایو د روان تفتیش نتیجې اعلان شي نو دوی لپاره به څه کول پکار وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جنوبی وزیرستان هغه کډوال چې مخکې د پوځي عملیاتو لوجې شمالي وزیرستان ته وړیدل وو اوس په شمالي وزیرستان کې د سربیازب عملیاتو وروسته یو ځل بیا بې کوره شول. دوی وایي د لارو د بندېدو لوجې سخت مشکلات لري، بچي سکولونه ته نشي تللی او یو شمېر مسلې لري. سیلاب مسعود ورو
اصلی وزیرستان کے رائے نجات اپریشن پہ وجہ یوش میر مسعود کا بلیون دے قطبی وزیرستان سیمے شوال تاور اوڑے دلی ہو خو اور چھ پہ قطبی وزیرستان سے ضرب عزم اپریشن لگ گیا شا دا کا بلیون یو وار بیا سولی وزیرستان وڑا اور سرا نجدے سیمے دراتا راغلل دا کا بلیون ہا دلیارو دے بندش او دے غلے دے کمش پہ وجہ دے رٹو مشکلات سرا مخمخ دی پا دا کا بلیون سے شامل یو کس فرید اللہ دے نورو مشکلات سارا دا خبر پا خصوصی طور پا گوتا کڑا چھ دے کالجون اسکولون دے گرمائی چھٹیان پا ختم دو دی او دے میش طالب علمون دے لیارو دے بندش پا واجا دلتا ایسار پا ٹانگ دے رئیس اسماعیل خان شیخ پلو تعلیمی ادارو تا ورتلائی نرشی بلی محمد اللہ سعودی عرب شخری مزدوری کا وا دے واپس تک ٹکٹ رسرا دائے خودی میں نہ تلا نرس یہ ریز آج سے نہ چھ ویزا میں ختم شی مشال ریڈیو دے دغو کا بجانو دے حال نہ چھ دسی میں نہ دے سینٹ نمائندہ او دے سینٹ دے قائمہ کمیٹائی مشر مولانا محمد صالح شاہ قریشی خبر کا اغو یقین دنی ورکڑا چھ زبا دے دغو کا بجانو دے پارا دلیارو سماولو ہر ممکن کوشش کا ہوا پلواڑہ دا راکشی ایسار دغو کا بالیانو حکومتی چارواکیو تاہاں جاغور وکا چھ دوی دے پارا دا پسولی وزیرستان چھ دے انگور اڈریل یار خلاصا کی چھ مشکلاتی سم او جوندی پا قرار شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو تغوگی د خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن گند عوامی نیشنل پارٹی د مرکزی حکومت خلاف د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او طاہر القادری په مشرۍ کې د پاکستان عوامی تحریک په احتجاجونو خفګان خودلې. پرون په پېښور کې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو په یوه غونډه کې په عمران خان او طاہر القادری نیوکه وکړه او ویل چې دوی د جمهوریت پر ضد سازش کوي. دا شان دوی دا هم ویل د عمران خان ګوند خیبر پختونخوا کې حکومت لري، نو د مظاهرو پر ضد د وزیرستان د بې کوره شوو خلکو غم وکړي. غلام غوثورو
په پیښور کې د ګل پورس په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي کابینې په غونډه کې د یاد ګوند د نورو امورو ترڅنګ په پاکستان کې په موجوده سیاسي صورتحال خبرې اترې شوې دي او په موجوده سیاسي صورتحال سختي اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې لړ کې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان د ټول پاکستان د واک ترلاسه کولو لپاره د 14 اگست د لانګ مارچ په ترڅ کې غیر آئینی لارا خپل کړی دا.
اوس عمران خان لکه ټول پاکستان خلکو اکثریت ور نه ک او وټ ور نه ک، نو د دې بدل آیا هغه د پاکستان کې د جمهوریت نظام نه دی؟ آیا د دې حلداري چې دلته کې د احتجاج او یو داسې احتجاج دی چې داغه په نتیجه کې یو سیاسي او آئینی بحران جوړ شي، نو دا هغه ترجیح بنیادی طور دا چې زر تر زر هغه د پاکستان په سطح اقتدار ته رسیدل غواړي، خو چې لارې کم اختیار کړي دا هغه د بدقسمتۍ نه داسې لارې اختیار کړي چې هغه نه آئینی ده نه قانوني ده، او دا په نتیجه کې که حالات ډیر زیات خراب شي نو اقتدار باندې عمران خان نصیب شي او نه بل چا نصیب شي. زما په خیال یو د ملک په خدای مکه یو زر بیا ډیر لوی نقصان وکړي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر سېنېټر اپراسیاب خټک د دې غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د لاهور د تخت په جګړه کې د پښتونخوا د اولس ګټي د پامه غورځولې دي، او هغه بل ورځ په اسلام آباد کې د سیاسي ګټو لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د قومي سلامتۍ په مهمه غونډه کې هم ګډون ونه کړو.
وادی پورے نہ کرے شوی او یقیناً دی دی اسمبلی نظام کا خلاص لگوا دی بے ذہ شوی کل کو بارہ کے مسئلے ہوئے خبر کے لیے وزیرستان بارہ کے لیے دی 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 رانگ لو تازہ کچھ تخت لاہور پہ جھگڑ کی دے کبڈی کو دیکھے دے پیسہ رسل گاڑی نو وغیرہ خپل پارٹی گٹھی مکھی کرے اور زمین دخل کو گٹھے دے صوبے گٹھے چھ دے اشاد
او دا عوامی نیشنل گون یو بل مشر میا ابتخار حسین مشال ریڈیو تو ویل چې پکار دا موجوده وخت کې عمران خان او طاهر القادری د وزیرستان د بیکوره شوی ولس لپاره لانګ مارچ کړی وي.
په دې وخت کې د آی ڈی پیز د لپاره چې کاش چې دی مطلب هم عمران هم طاهر القادری دوی د غیر لپاره مارچ کړی وي. د افغانستان زمونږ ډیر رسو دی په جمهوریت کې، نن هغوی هم د افامو تفهیم په ذریعه خپلې لارې حل کوي، او زما په خوا کې بلکې وړنې د هندوستان چې د ټولې دنیا وی جمهوری حکومت دی. پکای چې پاکستان د زوړ جمهوریت ته وګوري او د نوي جمهوریت ته وګوري، او د پاکستان د جمهوریت په دې رڼا کې مضبوط کی.
دا یادونه ول ده چې موجوده وخت کې په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونه د جمهوری نظام په اړه اندېښمن دي، او د عمران خان او د طاهر القادری د 14 اگست په لانګ مارچ نیوکی کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي او په لکونو خلک د دې عملیاتو له وجې بې کوره شوي، داسې ښکاري چې د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومتونو واکمن ګوندونه د کډوالو د مسلو نه زیاته توجه خپل منځي سیاسي کړکیچ ته ورکوي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې په 14 اگست د مرکزی حکومت خلاف د ازادي مارچ لپاره تیاریانې کوي، او څېړونکي وایي چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت به د دې مارچ د ناکام کولو هڅه کوي. خو پښتنه دا ده چې دغه حکومتونه د قبایلي سیمونه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي. او که څنګه په دې هکله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي،
مونږ د دواړو د مرکزی او د صوبایي حکومت د دواړو نه مطمئن یو چې کوم خلک زموږ رونه هغه ځنه روچي دي، دا هغوی هغه شانت دیکھبال د هغه شانت هغه نشته، او هغه در په در او دا روژه میاشتې په سخته تېره کړه، ځکه چې هغوی دلته د ګوري حالات ګوري او خلک تنگ دي په دغه لحاظ سره. خو مونږ وایو چې دا مره ارب روپۍ مغه کړی او چې هغه حقدار ته میرون شي دا څه فایده، او دا رجسټریشن نو څه پورې دا مسله وه، دا کونډو شناختی کارډ دا مسله دا چې هغه ته هغه نه ملاویږي چې څوک د ملک نه بار دي، کم خلک دا هغوی زنانه دا هغوی بچي هغوی ته خوراک نه ملاویږي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مسلم لیگ نون مشر امیر مقام وای، مرکزی حکومت د کډوالو د مرستو لپاره صوبایي حکومت سره هر ډول مرستو ته تیار دی، خو ممکن ده چې د صوبایي حکومت ترجیحات بدل وي. هلته د خیبر پختونخوا پخوانی سینیئر وزیر او په اتحادی حکومت کې شامل د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي، د دوی حکومت د کډوالو د امداد لپاره هر ډول هلې ځلې کوي، خو د لړکې د مرکزی حکومت تر څنګه نړیوالو مرستو ته هم ډیر ضرورت دی.
صوبه هم خدمت کوي، صوبایي حکومت هم هسپتالونه ورته فعال شوي دي، ډاکټران هم ورته رالېږل شوي دي، دوایان هم ورته فری کړل شوي دي. د دې هر څه باوجود د دې خلکو مسلې لا حل نه دي، لا په دومره لوی تعداد کې اکدم راغلي دي، او بنو ورکوټې غونته خار دی او ډېر لږ پکې مواقع دي. مونږ ټول لګیا یو په دې خدمت کې، او مونږ اعتراف کوو چې دوی ته د نورو ډېرو زیاتو کومکونو تعاون ضرورت دی. کدی حکومت دا ویلي دي چې مونږ له بهر ادارو نه څه غواړو نه، پخبل بدا کار کونو منگه داخل خبر دا ولی پخبل چی دا اوس پورې پخبل ما کار کرتا ندره سواله
د قبایلی چارو کارپوهان په دې نظر دی چې د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلک لا د وړاندې نه ډېر ځپل شوي په کار دی چې صوبایي او مرکزی حکومتونه د سیاست نه بالاتر د کډوالو د مرستو لپاره په شریکه هلې ځلې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسم د راهیسی د پاکستان په یو شمیر سیمو کې په اقلیتي ډلو د تشدد په پیښو کې ګڼ شمیر خلک وژل شوي دي. د دوی کورونو او دوکانونو ته هم اورونه لګول شوي دي. دا چې په ټولنه کې د مذهبي لږکیو خلاف تشدد ولې زیات شوی او د مخنیوي لپاره څه وکړل شي په اړه یې دا رپورټ اورو. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار سورن سنگ وایي صوبایي حکومت کوشش کوي د اقلیتونو سره سره د ټولنې د هر وګړي د ځان او مال تحفظ وکړي.
الته کو سٹیٹ لګیا ده پولیس پنجاب ته تاسو غوږ ته موږ صبح د نور صبح سره میچ کوي وای ګوره نو الله پردا تاسو د نور صبح له برمو سره امن د دې په وجود چې جنگ نن سره روان دی چې دا کوم پر کلم شوی ده د موږ شوی ده د وګمو چې تم دی او هغه سره ما دا وی په سم کې برابر شریک هم ما تاسو او کریستین مری او مسلمان مری او شی مری او سنی مری
تیرہ اونۍ په پیښور کې په سیکانو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شو او دوه جوبل شول. د دغه پیښې وروسته په پیښور کې سیکانو د حکومت خلاف مظاهره وکړه او د دغه پیښې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د نه وړاندې هم په شبقدر کې یو سکھ حکیم سره د خپل یو کارکونکي وژل شوی وو. په پیښور کې د 6 اگست پیښو وروسته سیکانو په احتجاجي مظاهره کې وویل حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکام دغه اداره وای دا لومړی ځل نه دی چې پر دوی داسې حمله ترسره کیږي او باید حکومت یې په اړه پلټنه وکړي. په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت لخوا د قومي اسمبلی پخوانی غړی منوهر لال وای دوی د داسې پیښو غندنه کوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سیکانو په شمول د ټولو اقلیتونو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په قانون په سختۍ سره عمل وکړي.
پاکستان کې داسې حالات دي څنګه چې د اقلیتونو سره کیږي، خو که څوک یو سیک په دې وژني چې دا سیک دی نو باید مخنیوی وشي. یو شمیر پاکستانیان د مذهبي تفریق له وجې ووژل شو. دلته خو جمعتونه هم په بمونو الوزول کیږي، په امام باړو هم بریدونه کیږي، دا شان په مندرونو او چرچونو هم حمله کیږي. نو یوازې اقلیتونه نه پنه کیږي، خو دا د حکومت کار دی چې قانون عملی کړي. چرته چې په قانون عمل نه کیږي الته بیا داسې حادثې او پیښې مخې ته راځي.
دین اوړاندې د جولای په 28 د پنجاب په ګجرانوال اخار کې د احمدیانو د یو کس لخوا په فیسبوک ته مذهب د سپکاوي په تور کې قهر جرم مظاهره چانو د احمدیانو ګڼ شمیر کورونه وسوځول. په دغه پیښه کې 3 ښځې وژل شوې او یو شمیر نور کسان ژوبل شول. په 2013 کال کې په پیښور کې په یو چرچ په بمی حملو کې د 300 زیات عیسویان وژل شو او د 200 زیات ژوبل شول. مذهبي سکالر او د پیښور پوهنتون یو استاد پروفیسر ډاکټر قبله یازوای د پښتنو په سیمو کې د نوړاندې داسې پیښې چرته نه وی لیدل شوي او باید په موجوده وخت کې خلک د یو بل لپاره د برداشت مظاهره وکړي.
مونږ خو تر اوسه پورې په پاکستان کې کوم صورتحال هغه داو چې د اقلیتونو په حوالہ یا چې کوم غیر مسلمانان دي دغوی په حوالہ د برداشت یو کلچر هم وجود، مثلا په سندھ کې ډېر هندوان دي، په بلوچستان کې ډېر هندوان دي، په خیبر پختونخوا کې په ګلستان کې ډېر سیکان دي، بلته په کاروبار باندې په پېښور کې تقریبا د بازار یو ډېر غټه حصہ چې کومه ده په سیکانو په هندوانو مشتمل ده. او بیا دلته ډېر ښه تعلیمي ادارې دي چې هغه د مسیحیانو یا د کرسچن د عیسایانو سره دي. عمومي طور د اقلیتونو په حوالہ زمونږ د معاشره غچو رویہ چوا هغه ډیره مفاهمنه او دوستانه پاتې شو. په کار دا چې موږ کوشش دا وکړو په معاشره کې چې کومه زړه زموږ رویہ وا او روایتي تاریخي رویہ وا د اقلیتونو سره هغه د بحاله بیا کوشش.
په دې ورستیو کې د سیکانو، هندوانو او عیسویانو نه علاوه په فرقیز شخړو کې په کوټه او پاړه چینار کې ګڼ شمیر شیعهګان وژل شوي دي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ځوانانو لپاره د فنیز دکړو د پالیسۍ اعلان وکړ. ته دغه پالیسۍ تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزی په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د وزیر اعلی سلاکار عارف یوسف مشال رډیو ته وویل چې د دوی حکومت دا ګام د ځوانانو د راتلونکو او د صنعت او تجارت پرمختګ لپاره اوچت کړی دی.
سوک چې مشینی باندې کار کوي، سوک کارپینټر کې کار کوي، نور داسې چې اسکلډ ورک دي، هغه کې خاص موږ دې کانیا ورکو میرټ نه بغیر دې کې سم باندې کیږي او بالکل یو قسم دا فری وي. دا چې 100-200 روپے هغه سره ایڈمیشن طریقہ کار دے اور هغه بارے کې موږ په پیسېالو باقی څنګه چې فیس سسٹم پکې سم نشته جی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس چیئرمین زاهد الله شنواری په دې نظر دی چې د ځوانانو د فنی تعلیم سره به سیمه هم پرمختګ کوي او هم به د امن په ټینګښت کې کردار لوبوي.
انڈسٹری اور زمنگا دی اکانومی دا پارا کتکی دا پارا اور ایمپلائیمنٹ جنریشن دا پارا دیر خواہ اثرات بھائی
گیا. یاد دیوی چھ پکال 2002 کے دا ہاغ وقت حکومت پسوبہ کے دا فنی تعلیم پا غرز آرڈیننس پاس کڑے ہو چھ دا ہاغی روس تو ٹیوٹا یعنی دا ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ پنم ایجنسی جوڑا کڑی شی ہوا. خو موجودہ حکومت دا غا ایجنسی پا مستقل ادارہ بدل کڑا اور پا فنڈنو کے ورلہم سیوا والے اکڑو. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخبر.
په خبر ایجنسی کې د بیلابیلو لوبو لوبغاړي شکایت کوي چې په جمرود شاکه سیمه کې په نړیوال سټیډیم باندې تعمیراتي کار د زنخ کار شوی دی. دوی وایي چې تیر کال د خیبر پښتونخوا په خوانی گورنر هم د دغه سټیډیم د جوړولو اعلان کړی و، خو تر اوسه فاټا سیکرټریټ په دې اړه کوم عملی کار نه دی کړی. فرهاد شنواری ورو.
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن مشران او لوبغاړي وای چې تیر کال د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر جنسی په جمرود شاکه سیمه کې د لوبو د نړیوال سټیډیم جوړولو پریکړه کړې و، خو لا تر دې دمه د دغه سټیډیم په جوړولو باندې کار نه دی پیل شوی. د خیبر جنسی د کرکټ اسوسییشن یو غړی فواد په دې حکلا مشال ریډیو ته وای.
مختلف پولیټیکل انتظامیه دا ټول جبا کا چې بالکل مونږ با کمپلیکس راوړو خیبر ایجنسی ته، خو چونکه ډیر وخت پس او دا مونږ کوم تکلیفونه تیر کړ، هغه نه بعد دا سټیډیم منظور شو او تر اوسه پورې دوی نه تعمیراتي کار پکې شروع کړه او نه مونږه متدا اطلاع راکړې چې دا به جوړږي یا به نه جوړږي.
او د خیبر سیمې د مارشل آرټ یو لوبغاړی نور اسلم وای چې په جاپان کې هم په نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې ده، خو تر اوسه د یو حال د سانتیا نه بے برخې دي.
2007 کې د مارشل آرٹ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں کڑو جاپان کی او اگر ادل زوسم په یو کرایا حال کې لګیا یو پریکټس کړو ټولو گیمو بار بیر سټیډیم په کار دی.
د خیبر جنسی په جمرود شاکه سیمه کې په نړیوال سټیډیم باندې د کار نه شروع کولو د علت په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د لوبو ډایریکټر فیصل جمیل شاه سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
د فاټا سیکټریټ
چارواکی وای چې د لوبو د نړیوال سټیډیم د پاره بخواوشا وسو کنال زمکا پکار وی او په دې کې به د فوټبال، کرکټ، والیبال او داسې یو شمېر نور لوبو د پاره بیل بیل میدانونه تیاریږي او په نړیوال کچه سیالۍ به هم پکې ترسره کېدای شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د احمدشاه اعظمینا لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د هیواد د ټول مسلو حل یوازې د جمهوریت للارې ممکن دی. ټاکل شوی ده چې نن پراته بجې ماښام به نوموړی قام ته وینا کوي او د موجوده سیاسي حالات په اړه به قام په اعتماد کې اخلي. نن په پېښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو د وکیلانو ټولنې فاټا لایرس فورم د پاکستان له سیاسي ګوندونو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او هایکورټ د غزو لپاره د پاکستان د آئین په 224 ماده کې د بدلون لپاره خپل کردار ولوبوي. نن د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د بابړي د پیښې شپږ شپېته مکلي زلمانځل کیږي. پر دې موقع د عوامي نېشنل ګوند سلګونه غړي د بابړي له یادګار سره راغونډ شوي او د یاد پیښې قربانیانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي. د بلسان د ګوادر بندر په جمنی سیمه کې په سمندر کې کښتۍ ډوبه شوې چې د چارواکو په خبره تر اوسه د څلور کسانو مړی راایستلې دي. په دغو کسانو کې د وطن پیژندګلوي د خیبر پښتونخوا د مانسری د اوسېدونکي بشیر په نامه شوې ده. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په مرکز میدان ښار او چکول سالیو کې تیر شپه د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د 15 وزیرستانیو په ګډون اته وسوال مخالفین وژل شوی دي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د وسوال طالبان د کمانډان قاری حلیم په ګډون شپږ تنه وسوال په بیلابیلو سیمو کې وژل شوی دي. د ته ورته د افغانستان په غزنی ولایت کې د بهرنی سفیر په هوایي برید کې وشمیر وسوالت مرګ جوړه وشته ده. دغه هوایي برید تیر شپه نه وخت د ګیرول سوالي په مټه خان سم کې سعودي چې پکې وته نو سوال وجل سوي او څلور نور جوړل دي. ایران چې د نوري الملکی نږدې ملګری ویل دي چې د عراق د نوي وزیر اعظم په توګه د حیدر علي بادی د نومول ملاتړ کوي. د ایران د ستر کمی شورا مرستیال علي شمخانی ویل چې د ایران د عراق د آئین چوکاټ جوتوي چې وزیر اعظم د اکثریت لرونکو د لخوا ټاکل شوی دي. تر دې وړاندې ایران د الملکی چشیاو ټینګ ملاتړ کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل چې د عراق د وزیر اعظم په توګه د حیدر علي بادی نومول د پرمختګ لپاره یو ښه ګام دی. او د اوکران د پوزي وایند وای چې درسته خو د اوکران د ختیځ پر لور په بشیر مستو بار قافلې ته به د داخلي د اجازه ورنک.
او ریدونکو د مشال خبرونه په دې ځای ختميږي. ز فرخنده اسد، احمد شاه زمي او زموږ ټکنیکی همکار جبار بریال درنه اجازه غواړو. تاسو پورا پښپغو په جوړی و رادیو اوریدل شي. زموږ لاړه خې د خدای پامان.